درنو افریدونکو السلام علیکم. ساعت د ورځې لس بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د دې خپرونې چې د میر احمد صافی په تخنیکي همکارۍ وړاندې کیږي ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې ده. لومړی د دې ساعت خبرونه واورئ. ولسمشر غنی وایي د بهرنیو چارو وزارت کارکوونکي باید د دولت له پالیسي او د بهرني سیاست له پنځو کړیو خبر وي. د ایران مرستیال ولسمشر وایي که د دغه هیواد په وروستیو مظاهرو کې شاوخوا هیوادونه لاس ولري ترې خلاص به نشي. او د امریکا مرستیال ولسمشر د کردانو د ملاتړ لپاره د عراق کردستان ته لاړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې افغان ډیپلوماټان باید له افغانستان د باندې د هیواد د منفي شهرت سبب نشي. د ارګ له یوې خبر پاڼې سره سم ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ماښام د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست او یو شمېر چارواکو سره پر اصلاحاتو خبرې وکړې. ولسمشر غنی د بهرنیو چارو وزارت مسؤولانو ته ویلي چې په دې وزارت کې د کار کولو معیار باید مسلکي وړتیا ولري. ولسمشر غنی ټینګار کړی چې د بهرنیو چارو وزارت کارکوونکي باید د دولت په پالیسی خبر وي او د بهرني سیاست پنځه کړی ورته معلوم وي. د افغانستان پر یو شمېر ډیپلوماټانو انتقاد کیږي چې په بهرنیو هیوادونو کې د کاري وړتیا له مخې نه دي ګمارل شوي، لوړې زده کړې نه لري او حتی په انګلیسي ژبه هم خبرې نشي کولی. نامعلوم وسلوالو تیر ماښام د پکتیکا په مرکز شرنه کې د پولیسو یو افسر وواشه. د پکتیکا د امنیه قمندانې ویندوی شام محمد آریان د ازادي راډیو خبریال ته وویل وژل شوی پولیس عبدالحسن نومیشي او له جنایي جرمونو سره د مبارزې په مدیریت کې کار کاوه. پرون د ولسي جرګې یو شمېر غړیو د هدفي بریدونو پر زیاتېدو اندېښنه وښوده او له حکومتې وغوښتل چې د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي. دا خبرونه لازادی رادیو اوري. د ایران د ولسمشر مرستیال اسحاق جهانگیری شاوخوا هیوادونو ته خبرداري ورکړ چې که چیرې ثابت شي چې په ایران کې په وروستیو اعتراضونو کې لاس درلود په اسانه به خلاص نشي. ایرانی چارواکو ویلي چې د خلکو اعتراضونه چې د نومبر په 15مه د تیلو او نورو موادو د نرخ د لوړېدو له امله پیل شول او داسې ویل کیږي چې نږدې سلو ښارونو ته یې لمن پراخه شوې پای ته رسېدلی دي. تهران د امریکا، اسرائیل او عربستان په ګډون پر بهرنیو دښمنانو تور پوری کړی چې په وروستیو ناکراریو کې لاس درلود. د امریکا د ولسمشر مرسیال مایک پینس پرون شنبه د عراق له کردانو د ملاتړ د څرګندولو لپاره کردستان ته لاړ. له کله چې د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر د سوریې له شمالي سیمو د امریکایي عسکرو د ایستلو ناڅاپي پرېکړه کړې دا لومړی وار دی چې په دومره لوړه کچه یو امریکایي چارواکی عراق ته ځي. مایک پینس پرون د عراقي کردستان مرکز اربیل ته ورغی او د عراقي کردستان له مشر نوشیروان باریزانی سره یې وکتل. مایک پینس همداراز د عراق په لویدیز ولایت انبار کې د امریکایي ځواکونو اډې عین الاسد ته لاړ او له خپلو عسکرو سره وکتل. د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس له سترو هیوادونو وغوښتل چې خپلې اتومي وسلې له منځه یوسي. پاپ دا خبره نن یکشنبه د جاپان په ناګاساکي ښار کې په وینا کې وکړه. ناګاساکي د جاپان هغه ښار دی چې په دوهمه نړیواله جګړه کې امریکا پرې اتوم بم وغورځاوه چې له کبله یې لسګونه زره تنه ووژل شول، خو ورسره دوهمه نړیواله جګړه هم پای ته ورسېده. د ناګاساکي د اتومي بم په هایپو سنټر پارک وویل دا ځای موږ له هغه درد او وحشته ښه خبروي چې موږ انسانان یو بل ته پیښولی شو. د همداراز وویل په دغه ښار کې چې انسانانو او چاپیریال د اتومي حملې ناورین لیدلی د وسلوالي سیالۍ پر ضد د ژغ پورته کولو لپاره هڅې به هیڅکله کافي نه وي. په 1945 میلادي کال د امریکا په اتومي حمله کې په ناګاساکي ښار کې څلور اویا زره تنه ووژل شول. تر دې درې ورځې وړاندې د امریکا جنگي الوتکې د جاپان پر یو بل ښار هیروشیما اتوم بم غورځولی و چې یو لکو څلوېښت زره تنه پکې وژل شوي وو. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي وایي بشریت تر اوسه داسې کلمات نه دی موندلې چې د جوزف ستالین د واکمنۍ پر مهال د کاختې له امله د اوکراین پر خلکو تیر شوی مصیبت بیان کړي. په اوکراین کې د ستالین د واکمنۍ پر مهال کاختې ته هولدومور ویل کیږي. د اوکراین خلک پر پخوانی شوروي تور پوری کوي چې په 1913 میلادي کال کې د ناسمو پالیسیو له امله رامنځته شوې کاختي د اوکراین د میلیونونو وګړو مرګ ته لار هواره کړه. اوکراینیان هر کال د نومبر په 23مه د هغې سترې غمیزې یاد تازه کوي. د اوکراین په پلازمینه کیف کې پرون په دې اړه ځانګړي مراسم جوړ شول. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي وویل چې اوکراینیان به هیڅکله هغه پیشه هیره نه کړي او د داسې ستر جنایت عاملان به ونه بخي. د راپورونو له مخې هغه مهال په اوکراین کې له 3 تر 5 میلیونه وګړي له لوږې مړه شول. زما شغل آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدای شي او همه موضوعات لوستلی شي. آزادی رادیو ډاٹ کام زموږ د وی پانی پته ده. په روانه خبرونه کې د موسیقي پروګرام لرو، خو مخې تر دې چې د موسیقي پروګرام واوري څو خبری موضوعات. ملګرو ملتو اټکل کړی چې په راتلونکو میاشتو کې به د هغو افغانانو شمیر لا زیات شي چې په بیړني ډول خوراکي موادو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا ویلي چې په افغانستان کې د هوا د سړېدو، د جګړې د دوام او طبیعي آفتونو د زیاتېدو له امله بشري مرستو ته د خلکو اړتیا د زیاتېدو په حال کې ده. د ادارې پرون په افغانستان کې د وضعیت په اړه یو راپور خپور کړ. د ملګرو ملتو دا اداره په هغو هیوادونو کې چې بحرانونه پکې دي د بشري مرستو رسولو هڅې کوي. او چا ویلی چې په افغانستان کې په 3 میاشتو، یعنی اگست، سپتمبر او اکتوبر کې له 3 وګړو یو تن په شدت د خوراکي موادو له کاختې سره مخامخ و. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو په وینا سره له دې چې په افغانستان کې د تیر یو کال په پرتله وضعیت یو څه مثبت لوري ته تللی، خو بیا هم لږ تر لږه 2.6 میلیونه افغانان په بحران کې یا په داسې حال کې چې په ایمرجنسي یا عاجل ډول د خوراکي موادو مرستې ته اړتیا لري کړل شوي دي. د ملګرو ملتونو د دې ادارې په پرونی رپورټ کې چې رسنیو ته استول شوی ویل شوي چې له دې میاشتې، یعنی له نومبره تر راتلونکي پسرلي یا مارچ پورې به د هغو افغانانو شمیر 10.9 میلیونه ته لوړ شي چې په بیړني ډول خوراکي موادو ته اړتیا لري. د دې اټکل پر اساس به د افغانستان د ولس په سلو کې 10% د خوراکي موادو مرستو ته اړمنه وي. ملګري ملتونه وایي چې له دې شمېرې به نږدې 3.5 میلیونه افغانان تر پسرلي په ایمرجنسي یا په بیړني وضعیت کې وي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ اداره وایي چې په راتلونکي 2020 میلادي کال کې به وضعیت له ستونزو ډک وي، خو دوی هڅه کوي چې تر ټولو اړو خلکو ته عاجلې مرستې وکړي. د ملګرو ملتونو د ادارې ویلي چې په ټول افغانستان کې امنیتي وضعیت سخت دی او له دې امله خلک د خوراکي موادو له قحطۍ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو په وینا په خلکو کې د لوږې او د قحطۍ د زیاتېدو نور اساسي عوامل ډیرو خلکو ته د کار نشتوالی، طبیعي آفتونه، وچکالي او د خوراکي موادو د نرخ لوړېدل دی. ملګری ملتونه په داسې حال کې په افغانستان کې د خوراکي موادو د قحطۍ خبره کوي چې په دې هیواد کې د جمهوري ریاست د ټاکنو ابتدایي پایلې لا نه دي معلومې. د وسلوالو طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیل په اړه هم دقیق معلومات نشته او په ټول افغانستان کې د وسلوالو نشوتو له امله په دوامدار ډول خلک په کور کېږي. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې په کور د بې ځایه شوو وګړو شمیر هم د زیاتېدو په حال کې دی. د ملګرو ملتونو د سازمان د رپورت په حواله نړیوالو مرسته کوونکو ادارو په 2019 میلادي کال کې هڅه کړې چې د امکان تر حده ډیرو خلکو ته عاجلې مرستې ورسوي. د دې سازمان په رپورت کې ویل شوی چې د دې کال په لومړیو شپږو میاشتو کې نږدې 5.5 میلیونه افغانانو ته لږ تر لږه یو وار کومک شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس په هم ناجیه صاحب درته وایي چې د کابل ورځپاڼو نن څه لیکلي.
سرخط و رسپانی لیکلی د انتخابات و خپل واکمیسون په شاوخوا 15 ورځو کې د رایو بیاشمیرنې بهیر پایت رسولی چې له ډلې د ولسو ولایتونو ټاکنیزې توکې مرکزی کمیسون ته هم رسیدلی، خو په سرمقاله کې راغلی چې په اوو ولایتونو کې د یو ځانګړي ټیم د تحریم له کبله لا د رایو بیاشمیرنه نه ده پیل شوې چې د کمیسون چارې له ځنډ سره مخ کړي دي. وړاندې راغلي د ټاکنو خپلواک کمیسون مسؤلیت لري چې له قانون او خپل مهالویش سره سم د ټاکنو پروسې ټول پړاوونه په خپل وخت بشپړ او پر ټاکلې نیټه یې لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د سرمقالې د لیکوال په باور هیڅوک او هیڅ ډله حق نه لري چې د خلکو یوه ملي پروسه چې د افغانانو او هیواد برخلیک ورسره تړلی په زور یرغمل کړي او پر وړاندې خنډونه جوړ کړي. ویسا ورځپاڼې لیکلي د انتخاباتو پروسه لکه څنګه چې په پیل کې اټکل کېده په هماغه لارې لاړه، او اوس چې 50 ورځې د انتخاباتو له نیټې تیرې شوي لا هم لومړنۍ پایلې اعلان شوي نه دي. د درغلیو او تقلب خبره سپینه نه شوه، لاسوهنې ونه درېدلې بلکې لا زیاتې شوې. وړاندې په سرمقاله کې راغلي اوس خبره د رایې د حرمت او ولسواکۍ او ډیموکراسۍ نه ده، بلکې مسله د هغو ډلو ترمنځ ده چې په هر صورت غواړي تر راتلونکو 15 کلونو کې په واک کې پاتې شي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا خپله سرمقاله د سولې پروسې او امریکایي سناتورانو نوې لایحې ته ځانګړې کړې ده. وړاندې راغلي د امریکا د سنا جرګې دو غړیو په ګډه داسې لایحه جوړه کړې چې له مخې د امریکا کانګرس وکړی شي په افغانستان کې د سولې راوستلو پروسه تر سر لاندې وساتي، سو دا هیواد نه یوازې خپلې لاسته راوړنې وساتي بلکې بیا ځلې د ترهګرۍ په ځاله بدل نه شي. په سرمقاله کې راغلي په دې لایحه او تګلاره کې پر بشري حقونو سربیره د قانون حاکمیت او د بیان او مدني ټولنې آزادۍ ته هم پام شوی، او پکې راغلي چې له طالبانو سره د سولې وروستۍ هوکړه باید تر لاسلیک وړاندې کانګرس ته واستول شي، او د ترهګرۍ ضد ضمانتونه د امریکایي ځواکونو وتل افغاني مذاکرات او اوربند پکې ځای پر ځای شوي دي. په سرمقاله کې راغلي د دې لایحې په اساس باید د امریکا حکومت په 60 ورځو کې یو ځل کانګرس ته له طالبانو سره د سولې د هوکړې راپور ورکړي چې معلومه شي طالبان خپلو ژمنو باندې ولاړ دي او که نه. د سرمقالې په پای کې راغلي د امریکا د کانګرس دا نوې لایحه د سولې پروسه تضمینوي او خلکو ته ډاډ ورکوي چې افغانستان به بیا ځلې د تروریستانو په ځالې نه بدلېږي.
تاسې زموږ اخلاق ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 په منځنۍ څپه 12.5 نیوي او په یو شمېر شهرونو کې په اف ام 100.15 څپه اوري. د خبرونه پاتې برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړي ده چې واشمه جبار خیل او تمنا واحدي وړاندې کوي.
سندرو میلمانه
د ازادي رادیو د موسیقۍ خبرونه
سلامونه دوستانو، بیا هم خرغلاست. تاسو د ازادي رادیو لاره د سندرو میلمانه خبرونه اوري چې زه واک مجبر خیل او زما همکارا تمنا واحدی به تر پایه له تاسو سره یو.
بله دوستانو، زما سلامونه او نیکی هلی هم منه هله د چې روغ سلامت او خوشاله وو وسه. بیا هم د سندرو میلمانه خبرونه کې تاسو سره یو، د خبرونه تر پایه زمونږه ملتیاو کوي، مونږه یوازې مې پریک دی، مونږ سره اړیکې ونیسئ، شماره وټاکئ، مونږ به هم تاسو ته سندرې نشر کو. او نن د شمیرو د ټاکلو تر څنګ یو بل څه هم مونږ لرو.
اها، هغه موضوع ده دوستان.
بله،
مونږ موضوع لرو او موضوع مو شفقت او مهرباني ده. دا چې تاسو څونه شفقت او مهرباني په مونږ لرئ او مونږ سره څونه خبرې پرې کوي، دا بنو مونږ هیڅ کړو له تاسو سره. او دا چې شفقت او مهرباني ژوندانه کې څونه مهم ده او څونه رول لري، دا به هم له تاسو واورو. او ټول هر څه بل دوی واورو، زه او ته به څه وکړو.
ما تاسو به فقط د دوستانو خبرې واورو چې هغوی څونه په خپل منځونو کې شفقت لري، مهربانه دي، د یو بل سره مینه لري، دوستي لري. نو ورڅخه به زده کړو.
ورڅخه به زده کړو.
بله، چې ما تاسو به خپل منځ کې هم داسې شفقت او مهرباني ولرو. سمه ده، زده به کړو، نقل به کړو تینا.
بله.